أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة أعراف نلسم آياتي. فدې آیاتو کې الله جل جلاله د آدم علیه السلام د پیدایش د قصې یو جز بیانوي، دا چې الله عز وجل آدم علیه السلام په خپل کامل قدرت پیدا کړي. څه بیان یې په تیر درس کې وسو، په مخکنیو آیاتو کې یې څه بیان وسو چې الله جل جلاله څنګه پیدا کړي او څنګه یې د آدم علیه السلام عزت وکړي او څنګه یې ملائکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او شیطان چې ډیر کلونه یې د الله عبادت کړی و د آدم علیه السلام په سجده کولو یې امر کړي، د چې سجده نه وکړه الله عز وجل لعنت ورباندې وکړي، کافر سو، د الله د درباره وشړل سو او د انسانانو سره یې د دښمنۍ اعلان وکړي. دا چې وروسته بیا آدم علیه السلام څه سو، الله جل جلاله یې په دې آیاتو کې بیان کړي. خو یوه خبره هغه کلکه په ذهن کې نیول پکار دی، هغه خبره دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله د انبیاء علیهم السلام واقعې بیانوي، د پخوانیو امتونو واقعې او قصې بیانوي. همدا ډول په قرآن کریم کې الله جل جلاله اوامر بیانوي، خلکو ته په نیکو کارونو سره امر کول، کم شیان چې د الله د طرفه څخه فرض دي د هغو شیانو بیان په قرآن کریم کې شته، او کم کارونه چې پر انسانانو باندې حرام دي د هغو منع په قرآن کریم کې شته. همدا ډول په قرآن کریم کې د دې بیان دي چې کم کسان د الله فرمانبردار انسانان دي، د الله فرمانبردار بندگان دي، د هغو لپاره د جنت او ښه ژوند وعده شته. او همدا ډول په دې قرآن کریم کې د هغو کسانو سره د عذاب وعده شته چې د الله نافرمانه بندگان دي، د الله عز وجل نافرمانه بندگان، د الله عز وجل حکم نه منونکي، د الله جل جلاله احکام نه پوره کوونکي، د دې کسانو سره د عذاب وعده شته. یعنی پنځه شیان په قرآن کریم کې بیانیش: امر، نهي، وعد، وعید، قصص. دا چې قصص الله جل جلاله په قرآن کریم کې بیانوي، د دې قصو د بیان څخه یوازې پر دې قصو باندې خوند اخیستل مقصد نه دی. لکه ځینې خلک چې د پخوانیو خلکو قصې کوي او یا ځینې کسان ناولونه وایي یا داستانونه وایي، مقصد یې دا دی چې خلک خوند پر واخلي. د قرآن کریم قصې داسې نه دي، بلکې د قرآن کریم قصې چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې بیان کړي دي، د انبیاو واقعات یې بیان کړي دي، د دې لپاره چې انسانان پند ځینې واخلي، عبرت ځینې واخلي. همدا وجه ده یوه واقعه الله جل جلاله په څو ځایو کې بیان کړې ده. یو جز یو ځای بیان شوی دی، بل جز بل ځای بیان شوی دی، دریم طرف بل ځای بیان شوی دی. چیرې چې د یو پند ضرورت وي، هلته الله جل جلاله د هغه کیسې یو اړخ بیان کړی وي. د مثال په ډول باندې دغه واقعه د آدم علیه السلام د پیدایش دا د سورة بقره په څلورم رکوع کې بیان شوی ده. ځینې اړخونه یې هلته بیان شوي دي خو پوره نه، ځینې اړخونه یې بیا دلته بیان شوي دي. دا چې په کوم ځای کې د کوم پند ضرورت سي، هغه جز دغه واقع الله جل جلاله بیانوي. هر جز چې الله جل جلاله بیان کړي، په هغه کې به حتما پند پروت وي، عبرت به پروت وي، خلکو ته به ګټه پکشي وي. همدا وجه ده علما کرام وایي، وایي د قرآن کریم واقعات چې څوک اوري، هر واقعه چې واورېدل هغه به ایزده کوي او د هغه واقعې څخه به پند حاصلوي. که یې حاصل نه کړي، دغه وخت به یې عبث تېر کړي، پوښتنه به کوي چې دا واقعه خو ما واورېدل، په دې کې ماته کومه فایده ده؟ داسې نه ده لکه بعضې خلک چې وایي، وایي دا د انبیاو واقعې او د صحابه واقعې خو موږ ډېرې اورېدلې دي، دا خو فایده نه کوي. رښتیا هم فایده نه کوي، ځکه چې څوک نه دی په پوه شوی. هغه کس چې دا واقعه واوري، دا قصه واوري، که یې چیرې پند ځینې لاسته نه راوړي،
او په دې پونسو چې د دې قصې کومه ګټه مال سره اوړل یقیني دا کس تاوان کړی دی. د قصې هر جز چې بیان کی یو پند او عبرت به ځنې اخلي، یو ګټه به لاسته ځنې راوړي. په هر صورت باندې دلته الله جل جلاله د آدم علیه السلام بیان کی او انسانانو ته فرمایي و ای انسانانو، ستاسو لومړنی پلار حضرت آدم علیه السلام بزرګونو کلونه پخوا الله پیدا کی، د خاور څخه یې جوړ کی، خاوره خټه وګرځول او هغه خټه بیا داسې سول لکه د منګي لپاره چې کلال خټه پخه کی، داسې یو ډول ګړنګۍ کی، دغه ګړنګۍ و کړپۍ و داسې یو شی چې کی دغسې خټه پخه سول، د دغه خټې څخه بیا الله جل جلاله آدم علیه السلام جوړ کی، روح یې پکښې ایستی او بیا یې اولادونه ځینې پیدا کړل او هغه اولادونه یې دومره زیات کړل چې کلی کلی په ودان سول، شارونه شارونه په ودان سول، حتی اوس یې مخ د مځکې ټوله نیولی دي. دا د یو آدم علیه السلام اولاده ده. نو انسانانو ته فرمایي وایي ستاسو لومړنی پلار حضرت آدم علیه السلام چې الله په خپل قدرت باندې پیدا کی، دومره لوړ مقام یې ورکړي، ملائکو ته یې امر وکړي چې سجدې ورته وکړي. ملائکو سجدې ورته وکړې، ابلیس هغه سجده نه ورته وکړل، دا یې نفس نه قبلول، نفس یې دا تقاضا نه کول چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. د ده دا ګمان و چې زه په ملائکو کې ډېر لوړ مقام لرم، هلته عزت لرم، تر نورو ملائکو په عبادت کې ډېر یم. نو دا آدم علیه السلام خو اوس پیدا شو، تر اوسه پورې هیڅ عبادت نه دی کړی، دی باید ما ته سجده وکړي. نو نفس یې وکړي، کبر یې وکړي. کله چې د کبر وکړي، د الله جل جلاله د طرفه څخه لعنت ورباندې وسو، دستي یې شکل بد سو، غوږونه یې د خره سوه، خوله یې د سپي سوه، پر ملا را کړپ سو، ډېر بد شکله شی ځینې جوړ سو. دلته علما د یو عبرت خبره کوي، هغه د عبرت خبره دا ده، وایي الله جل جلاله چې ابلیس د خپله درباره وشاړي، نو دغه ابلیس خو شیطان و، دا شیطان خو بل شیطان نه درلودی، دی ولې دوکه سو؟ په دنیا کې خو شیطان په انسانانو باندې ګناوي کوي، قتل پکې، درواغ پوایي، زنا پکې، غیبت پکې، په ډول ډول ګناهونو باندې اخته کوي. نو شیطان بیا چا دوکه کوي؟ وایي شیطان چې کله کبر وکړي، نفس دوکه کوي. د انسان سره دوه دشمنان ملګري دي، یو نفس دی، یو شیطان دی. نفس بیا پر شیطان باندې ډېر زورور دی. شیطان نفس دوکه کوي، نفس د الله د درباره وشړي. همدا وجه ده چې یو انسان به د ابلیس د دغه کیسې څخه عبرت اخلي چې زرګونه کلونه عبادت کړی و، نفس دوکه کوي، د الله د درباره یې وشاړي. نو نفس په ټول عمر یو کس کنټرول ساتي او نفس ته به کلک متوجه کیږي چې نفس ما دوکه کوي. نو دغه د نفس تقاضا وه چې دی د الله د درباره وشاړي. کله چې دی د الله د درباره وشړل سو، نو الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام ته امر وکړي، تاسو جنت ته ولاړ سي. په دغه آیاتو کې بیان دی، اے آدم علیه السلام، ته او ستا بی بی حضرت حوا رضی الله عنها تاسو په جنت کې اوسئ. په دغه خبره باندې هم سر خلاصول پکار دی چې آدم علیه السلام چې الله پیدا کی، آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها دواړه په مځکه کې پیدا سو، او که آدم علیه السلام په مځکه کې پیدا سو، حوا رضی الله عنها په جنت کې پیدا سو، چیرې و دغه د پیدا کېدو ځای یې؟ آدم علیه السلام په کوم ځای کې پیدا سو؟ په دې اړه باندې علماو لیکلي دي، مفسرینو لیکلي دي. یو قول اداره نقل کړی دی چې آدم علیه السلام الله په مځکه کې پیدا کی، د خټو څخه، بیا یې اسمانو ته پورته کی. کله چې اسمانو ته پورته سو، په اسمانو کې اوسېدی، په اسمانو کې جنت و، په جنت کې دی یو ورځ بیده و، د ده د چپې پښتې څخه الله جل جلاله حضرت حوا رضی الله عنها پیدا کړل. دغه پښتې د نارینه چې د رسته طرف او چپه طرف وکتل سي، د نارینه پښتې د چپه طرف ته یوه دانه کمه ده، د نارینه د رسته طرف پښتې چې په کم تعداد دي، د چپه طرف پښتې یوه دانه کمه ده. نو تفسیر لیکلی دی چې د شپې په جنت کې چې آدم علیه السلام ګرځېدی بدو، د خوب پر مهال باندې د ده د بدن څخه دا یوه پښتې راواخیستل سول، او هوا رضی الله عنها ځینې جوړه سول، او الله ژوند ورکړي و هوا رضی الله عنها ته. بعض علما وایي چې آدم علیه السلام او هوا رضی الله عنها دواړه په جنت کې پیدا شوي دي. بعضې بیا دا وایي چې دواړه په مځکه کې پیدا سو، وروسته بیا جنت ته داخل سو. په هر صورت باندې شیطان چې ورټل سو، آدم علیه السلام یوازې او یا د هوا رضی الله عنها سره یا دې دواړه په جنت کې وه خو په جنت کې د ګرځېدو اجازه نه وه ورته الله امر ورته وکړي چې تاسو په دې جنت کې اوسېږئ او د دې جنت د پراخ نعمتو څخه خوند اخلئ بېلابېل نعمتونه ستاسو لپاره شته نو آدم علیه السلام او هوا رضی الله عنها په جنت کې ګرځېدل خو الله جل جلاله امر ورته وکړي چې یوه خاصه درخته وه و دې درختې ته یې اشاره وکړل چې ای آدم علیه السلام تاسو دغه درختې ته مه نږدې کېږئ د دې درختې څخه خوراک مه کوئ که چیرې تاسو خوراک د دې درختې څخه وکړئ نو تاسو به د ظالمانو څخه جوړ سئ په جنت کې بېلابېل نعمتونه دي ډول ډول نعمتونه دي دغه نعمتونه ټول ستاسو لپاره خلاص دي تاسو د دغه نعمتو څخه خوند واخلئ ډېر پریمانه البته و دغه درختې ته به نه ورنږدې کېږئ آدم علیه السلام د الله تعالی پیغمبر و نبی و انبیاء علیهم السلام د ګناه څخه معصوم دي تر نبوت مخکې هم او وروسته هم ابلیس اسمانو ته وروختې دا چې ابلیس څنګه اسمانو ته وروختې په دې اړه باندې هم خبرې شته یو قول دا دی چې په شروع کې شیطانانو پیرانانو ته اجازه وه چې اسمانو ته ولاړ سي وروسته بیا بندیز ورباندې ولګېدی یو قول دا دی چې ابلیس په یو بل شکل باندې په خپل حکمت باندې د په خپل چل ول باندې ځان تر جنته پورې ورساوي او آدم علیه السلام ته یې خبرې وکړلې بېلابېلې وسوسې یې په زړه کې ورواچولې او بیا یې مخامخ ورسره ولیدل او قسمونه یې ورته واخیستل چې زه ستاسو لپاره نصیحت کوونکی یم او بېلابېل دلایل یې ورته وویل چې تاسو د دغه درختې څخه خوراک وکړئ نو آدم علیه السلام او هوا رضی الله عنها د هغې درختې څخه خوراک وکړي نو الله جل جلاله د جنتو څخه راکښته کړه یو څه تفصیل نور ورباندې شته هغه به وکړو یو ور به د آیات ترجمه کړو الله عز وجل فرمایي وایي کله چې آدم علیه السلام الله په خپل قدرت پیدا کړي او هوا رضی الله عنها یې پیدا کړل نو بیا یې داسې ورته وویل ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ويا آدم اي آدم عليه السلام اسكن ووسيج أنت ته وزوجك هغ ميرمنستا چه هوا رضي الله عنها الجنة فجنتك ووسيج ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة اي آدم عليه السلام ته اوستا ميرمن تاسو فجنتك ووسيج په جنت کې ګرځي فکولا فستاسو خوراک کوي من حيث شئتما د هر ځای څخه تاسو خوښ شي د جنت نعمتونه پریمانه دي ډیر دي هیڅ اندازه نسته ورته چې یا د اخلاصي یا د لشسي تاسو چې څنګه خوښ وي د هغه ځای څخه خوراکونه کوي مګر یو خبر استه ولا تقربا تاسو دواړه منیږې کېږي هذه الشجره و دغه درخت ته منیږې کېږي یو درخت ته اشاره وکړل چې دې درخت ته منیږې کېږي اوس نو سړی ته دا پوښتنه پیدا کېږي چې دا نو کومه درخته وه نو په دې اړه باندې هم علماو تحقیق کړی دی دغه درخته چې الله جل جلاله آدم علیه السلام ته امر کړی دی چې دغه درختې ته به نه نږدې کېږه د دې نوم په قرآن کریم کې الله نه دی یاد کړی او نه په معتبرو احادیثو کې د دغه درختې نوم یاد سوی دی نه په احادیثو کې نوم یاد سوی دی چې دغه درخته ده معتبر احادیث او نه یې په قرآن کې یادونه سوې ده بعض علماء دا وایي چې دا درخته د غنمو درخته وه بعض علماء وایي چې د انځر درخته وه بعضې وایي د زیتون درخته وه خو هغه تحقیق کوونکي علما دا وایي چې د دې درختې په بیان کې چې کومه درخته وه الله نه ده بیان کړې نو خامخا فایده نشته پکښې که نه نو چې الله دا دونه شیان بیانول د دې درختې نوم به یې هم یاد کړی وای دا چې الله نه دی یاد کړی حتما حکمت پکښې دی نو چې حکمت پکښې دی چې الله نه دی یاد کړی انسانان دې هم نه یادوي د الله په علم کې وه چې کومه درخته وه ولا تقربا هذه الشجره آدم علیه السلام او هوا رضی الله عنها ته وفرمایل تاسو دغه درختې ته مه نږدې کېږئ دا چې کومه درخته وه څه ښه قول دا دی چې د الله په علم کې وه که څه هم بعضې د غنمو دانه شي بعضې د انځرو د زیتون دانه شي خو ښه خبره دا ده چې الله په خبر دی ولا تقربا تاسو مه نږدې کېږئ دواړه هذه الشجره و دغه درختې ته فتکونا فستاسو بسی من الظالمین د ظالمانو څخه به جوړ سي نو آدم علیه السلام او هوا رضی الله عنها ژوند شروع کی په جنت شیطان کو چې وعده یې کړې وه او الله ته داسې ویلې وه فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم الله عز وجل ته یې خطاب کړی و چې یا الله په سبب د هغه څه چې تازه گمراه کړلم ودې شړلم ودې رټلم د انسانانو د پلار پر سر دې ورټلم زه به دغه د انسانانو پلار او د زامن دې ته پر لارې کښېنم او دی به د سیده لارې څخه شړم او د سیده لارې څخه به یې اړوم او د جهنم پر لوري به بیایم. بیا یې دا ورته وویل: ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم. یا الله، زه به دوی ته د رسته طرف، چپه طرف او مخته طرف، د شا د طرف څخه به دوی ته ورځم او دوی به دوکه کوم، او یا الله، دوی به اکثره زه ستا نافرمانه بندگان جوړوم. چې تا خو دا وعده کړې وه، نو دا د دې وعدې د پوروالي لپاره ولاړې. آدم علیه السلام یې په یو چل نه په یو چل پیدا کړي. کله چې په جنت کې آدم علیه السلام پیدا کړي، نو وسوسې یې ورواچولې او بېلابېل تکتیکونه او چمونه یې آدم علیه السلام ته وکړل. یو چل یې دا ورته وکړي چې ته الله د کومې درختې څخه منع کړې؟ آدم علیه السلام چې د هغې درختې نوم ور یاد کړي، د وژړل، ډېر کلک یې وژړل. آدم علیه السلام ورته وویل چې تا پر څه شي وژړل؟ ته ورته ما پر دې خبره وژړل چې زما داسې ګمان شو چې الله عز وجل لکه چې تا د جنت څخه شوکي، که چیرې الله ته نه شوکولی نو د دغه درختې د خوړلو اجازه به یې درکړې وای. ما خو په لکونه کلونه د الله عبادت کړی دی، په علم و معرفت کې تر ملایکو ډېر وم. ما ته دا معلومات شته چې دغه درخته داسې درخته ده، دې درختې ته جنت الخلد او یا دغه درختې ته شجرة الخلد ویل کېږي، د همیشه توب درخته. که څوک د دې درختې څخه خوراک وکړي، همیشه به په جنت کې. یوه یې دا خبره ورته وکړه. او بل دا چې د ده په زړه کې داسې وسوسې واچولې، پر زړه یې داسې پرده ور واچول چې الله عز وجل خو چې ته د کومې درختې څخه منع کړې، هغه یوه خاصه درخته ده، د هغه رقم نورې درختې چې د هغو څخه خوراک کولی شي، خاص د هغې درختې څخه مه کوه. حاصل دا چې د آدم علیه السلام باندې هېره راویستل، دوکه یې ورکړل او وسوسې په زړو کې ورواچولې، د دې لپاره چې د آدم علیه السلام د غنمو دانه وخوري. کله چې د غنمو دانه یې وخوړل، آدم علیه السلام او هوا رضی الله عنها چې کوم د جنت کالي په تن واغې، یو دم ځنې توی سوه، د الله نه فرمانې راغله او الله جل جلاله امر وکړي چې کښته سي د جنتو څخه. نو دې یو دم د جنت د درختو پاڼې دا پر خپلو ځانو باندې راپېچلې، د دې لپاره چې عورت په پټ کې. الله ای یادونه په دې آیاتو کې کوي: فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما. الله فرمایي: وای دې ته چې مو په جنت کې د اوسېدو اجازه ورکړل، بیلابیل نعمتونه او خوراکونه او د جنت بیلابیل نعمتونه د دې اجازه دې ته وسوه، نو شیطان ورلی فوسوس فسوسوسای واچول لهما، دې دواړو ته الشیطان و شیطان وسوسه ورواچول. لی د پار د دې یوب دی چې ښکارا کی له ما د ادوارو لره، ما هغه شی ووري چې پټ کړل سوی وان هما د دې ادوارو څخه، من سوآتهما د عورتونو څخه د دې، یعنی د دې عورتونه دا ورلس کی. شیطان خو د انسان سره دښمنی لري، کوشش کی چې انسان په داسې فتنه کې اخته کی چې په دنیا کې هم وشرمیږي، په آخرت کې هم وشرمیږي. اول دغه دښمنی د آدم علیه السلام سره وکړل، چې آدم علیه السلام یې پر داسې لاره باندې بوتلی چې بې عزت یې په دنیا کې هم کی او الله هم ځینې ناراضه سي. په آدم علیه السلام د الله پیغمبر و، د الله پیغمبر کله دی پر داسې لار بېواله سي چې ګناهګار یې کی. آدم علیه السلام ګناه نه ده کړی. آدم علیه السلام د دوکه کی په یو داسې چل ایک شی استی چې ده په خپل فکر سمه لاره تعقیب کړې وه، خو په هغې کې ده څه ورته کیندلی و. پیغمبران ټول د ګناه څخه پاک دي، هیڅ پیغمبر څخه ګناه نه کیږي او نه هیڅ پیغمبر ګناه کړی ده. نو شیطان دغه اول کار د بې عزتۍ ده د آدم علیه السلام سره وکړي. د دې ښه مثالونه اوس هم شته. تاسو وګورئ په دنیا کې دغه کسان چې په دنیا کې اوسیږي، دا کفار، دا شیطان په څنګه جامو باندې اخته کړي دي؟ د کوردو کالي یې لڅ کړي دي، بدنونه یې لڅ شي، عورتونه یې لڅ وي. بس دغه لاره شیطان ورته ښکاره کړې ده چې دا ده چې هر څومره بې عزتي پکې وي، هغه رقم جامه اغوندي. اسلام چې و انسان ته کومه د ازادۍ و د حریت و د عزت جامه ورکړې ده، تا نه اغوندي. پراخ کالي چې دا د حرو او آزادو خلکو لپاره دي، او په دې کې د انسان عزت و پرده ده. شیطان کوشش کوي بس دغه کالي په اغوندي چې په هغه کې د انسان عزت نه وي، په هغه کې د انسان پرده نه وي. کفار خو دغه حالت ته رسولی دي چې هغو اکثره خپلې جامې غورځولی دي، بس یو نیکار یې اغوستی، یو یې خنکاک یې اغوستی وي، بس نور بدن یې لڅ وي، عورت یې دورا څخه معلومیږي، بې عزته روان وي. د یو چا بدن لڅ وي، تر دغه نو بې عزته ژوند چیرې دي؟ دا کار یې اوس دلته د مسلمانانو په منځو کې هم رواج کړی دي. خصوصا اول دا ځوانه طبقه یو دم خو نه شي ورته ویلی چې ته کالي وګرځوله سور لغړ په دې بازار کې ګرځه. دا ځوانان یې نه ورسره مني د شیطانانو سره. نو چم ورته کی چم دا ورته کی وای دا لمون دی ډیره وژدا د اول را لنډه کا اوس دا لمون په لنډه کی لنډه کی لنډه کی په داسې ډول باندې چې دا عورتونه د دې ډیرو ځوانانو د مالې تلې پر نیمایي باندې ښکاری په دوهم قدم کې پایجامه په لنډې وي آخر کې په دریشي ځینې اړی د دریشي څخه وروسته نصر لغړ ګرځي دا د شیطان قانون دی چې انسان ته په دنیا کې هم بې عزتي ور اړی د انسان لپاره په دنیا کې بې عزتي دغه ده چې دغسې بې شرمه جامې په اغوندي دغسې چل دی د آدم علیه السلام سره هم کړی دی په دغه آیت کریمه کې دی فوسوس لهما الشیطان شیطان دوی دواړو ته وسوسې ور واچولې د دې لپاره چې دوی بې عزته کړي څنګه بې عزته کړي لیبدی لهما چې ښکاره کړي دی ته ماوریانهما هغه څه چې پټ و د دې څخه من سوآتهما د عورتونو څخه چې عورتونه یې لڅې بې عزته سي نو څنګه یې وسوسه ور واچول الله فرمایي وایي داسې وسوسه یې ور واچول وقال وویل شیطان ما نهاکما د چې څخه تاسو منع کړي یس ربکما رب ستاسو شیطان ته معلومات ډیرو شیطان ته دا معلومات و چې په دنیا کې الله تعالی وسړي ته نعمتونه ورکړي حتما به یو قید په دنیا کې وي سل فیصد ازادي نشته لکه په جنت کې چې هیڅ نوع مشکل هیڅ نوع غم هیڅ نوع قید آخرت کې چې بل عالم را روان دي په هغه کې نشته که سړی جنتي شو او عذابونه یې هم تر دنیا سخت دي په دنیا کې چې یو څوک هر څومره لوړ مقام ولري هر څومره نعمتونه ولري بیا به هم د یو خوا څخه خامخا یو مشکل ده ته متوجه وي ته ته دا معلومات و چې آدم علیه السلام الله جنت ته اچولی دي په جنت کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده مګر یو قید یې ورباندې لګولی دي ته ته دا معلومات و چې پوښتنه یې وکړل ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین اول څه معلومات ته نه لاسته راوړي چې کومه درخته ده کله چې درخت ورته وښودل ده په جواب کې ورته وویل ما نهاکما نه یې اسمنه کړي تاسو ربکما رب ستاسو عن هذه الشجرة تداغ درخت سخا إلا خو يا من كريس أن دي لفارة تكونا ملكين چه تاسو دوار ملائك نسي دا أصلا لا تكونا دي دي لفارة من كريس چه دا درخت مخري سو تاسو دوار ملائك جوري نسي أو تكونا يا تاسو دوار نسي من الخالدين دا هميشه وسيدون كو سخا دا جنت دا دي لفارة تاسو د ښکته کېدو اراده الله لري کچېره د ښکته کېدو اراده نه درلودای الله به د دې درخت څخه نه مانا کولای وایي چې تاسو د دې درخت څخه خوراک وکیا بدواړه ملایکه سی او همیشه به د جنت کیاس وقاسمهما او شیطان قسم دې دواړو ته وکی داسې قسم یې ورته وکی چې انی به شک زه چې املکو ما تاسو دواړو لره لمن الناسحین خامہ خاد نصیحت کوونکو سخیم ستاسو لپاره ناسحیم یعنی ستاسو خیر خوایم تاسو ته نصیحت کوونکی یم پر شلاره مو به ونکی یم پر دې قسمونه ورته واخستل فدلاهما بغرور فدلا فسرفشتك المائل کل شیطان هما دې دواړه بغرور په دوکاو په چل سره فلما فسحر کل ذا قاچ دی وچکل الشجره درخت ته شیطان په کاو جا وکړل دا درخت خوند ای وکاتی بتت شکارس ولهما دې دواړو لرسواتهما عورتن ددی عورتونه ایلت سول د جنت جامع چنی ولاړ نو دی یو دم واغه پانو تور عمل کړل و توفقا او دی شروع کړل یخصفان چ پیوند ول ای علیه ما پر خپل ځانو باندې من ورق الجنت هاغه پانی د جنت ته جنت د درخت پانی به راخستل په خپل بدن به مشلول د دې لپاره چې عورت په پټ کې نو کله چې دی په دا حالت کې واقع سو نو د الله د طرف څخه आवाज ورته وس وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ونادا أو آواز وكي هما دي دوار تربهما رب دي آواز ورتوكي داس ورتويل ألم أنهكما آيا ما تاسو منك وكري نواز من أن تلكما الشجرة تداغ درخت سخا وأقول لكما أو دويل من وتاسو چ ان شیطان بشک شیطان چې دی لکما ستاسو دواړو لپاره عدو او دشمن دی مبین شکارا ما تاسو د دې دوه درخت د دې درخت څخه تاسو دوه می نواز منه کړي او تاسو دوه ته می ویل نه و چې شیطان ستاسو دشمن دی وکاله مکوي پر خبره اعتماد نو کوي نو دې د پاره بل لار نه و چې د جنت سره اکشته سو د اسمانو سره اکشته سو ادم علی السلام یو ځای اکشته سو حوا رضی الله عنها بل ځای اکشته سو آدم علیہ السلام او حوا رضی اللہ عنہ سره ورکسو آدم علیہ السلام پر جلو یم زکه باندې ګرځې دی بل انسان نو دیو طرف څخه بل طرف کله چې الله د طرف څخه د تاواز وسو چې الله تاسو منا کړی واس ولې مو دغه درخت څخه خوراک وکي. د آدم علی السلام زبانګوی وتړل شو. د ده سره دا فکر و چې اوس د الله څخه د مغفرت غوښتلو او د معافۍ غوښتلو یوه لاره تعقیب کړي، خو ډېر سخت پوام کې و چې داسې نه زه داسې الفاظ کار کمه چې هغه د معافۍ په وضع باندې الله عز وجل نور ته په غضب کړي. نو د وهمه سې زبانګویي تړل شوې وه. کله چې راکښته شو مځکې ته راکښته شو په مځکه کې ګرځېدي، نو سرګردان او لالهان د یوه طرفه سوه بل طرف ته تي، نه به بل انسان ورسره و. هوا رضی الله عنها بل ځای روان وه. څلوېښت کاله پر مځکه باندې وګرځېدي او دا دعا یې ویل: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ایز موږ ربه، موږ پر خپلو ځانونو باندې ظلم وکړي، ستا د حکم خلاف کار مو وکړي، شیطان دوکه کړو، که ته پر موږ رحم ونه کړې او موږ ته معافي ونه کړې، موږ به د سختو تاوانیانو څخه جوړ شو. دا دعا به یې ویل. د څلوېښتو کالو څخه وروسته الله جل جلاله دته وحي وکړلې او د هوا رضی الله عنها د عرفات پر غونډۍ سره پیدا کړل. د عرفات غونډۍ اجا صاحبات تللي هغه ځای ته جبل رحمت ورته وایي. دا جبل رحمت د عرفات د غونډۍ هغه مرکز دی، د لویې مسجد هم شته. دلته یې سره پیدا کړل. عرفات هم ځکه عرفات ویل کېږي چې عرفات د پیژندنې په معنا باندې دي. ده او هوا رضی الله عنها سره وپیژندل. د عرفات ورځ وه، یعنی د لوی اختر شپه وه. دوی د عرفات پر غونډۍ ودرېدل. الله جل جلاله د دوی دعا قبول کړل. په دا څلوېښت کاله چې پر مخ د مځکې آدم علیه السلام ګرځېدلی و، د ډول ډول ابتلاعاتو، ازمایښتونو، تکلیفونو، مشکلاتو سره مخ شوی و. الله خپل انبیاء علیهم السلام او خپل نږدې دوستان په ډول ډول ازمایښتو، ابتلاعاتو کې اچي. نو یو انسان چې پر مخ د مځکې ګرځي چې هغه نه کور لري، نه ځای لري، نه د خوراک شیان لري، نه بل انسان وي، څومره تکلیفونو او ازمایښتو سره به مخ شي. نو د څلوېښتو کالو وروسته د ده بدن د ډېره زحمته څخه تک تور شوی و. نو الله جل جلاله امر ورته وکړي، ویل ته د جرلسم، څوارلسم، پنځلسم، یا په بل روایت کې راځي د څوارلسم، پنځلسم، شپاړسم روژې ونیسه، الله به ستا بدن تک سپین کړي. دغه جرلسم، څوارلسم، پنځلسم، دغه درو ورځو ته ایام البیض ویل کېږي، سپینې ورځې. آدم علیه السلام چې دغه درې روژې ونیوې، الله جل جلاله یې بدن سپین کړي. یوه روژه چې ونیول، یوه حصه بدن یې سپین شو. دوهمه روژه چې ونیول، دوهمه حصه بدن یې سپین شو. درېیمه روژه چې ونیول، ټوله بدن یې سپین شو. دغه درې ورځې روژې د آدم علیه السلام سنت دي. تر اوسه پورې هم په حدیثو د دغه درو ورځو روژې نیولو فضیلت ثابت دي. هر څوک چې نیسي، الله تعالی ډېر ثوابونه ورکوي. دیارلسم، څوارلسم، پنځلسم، دې ته ایام البیض ویل کېږي. نو د دې څخه وروسته الله جل جلاله د دې توالد او تناسل د اولادو سلسله بیا شروع کړی ده. الله عز وجل ای بیان کړي، وای کله چې دې دا کار وکړي، قالا دې دواړه وویل، دا دعا یې وویل: ربنا ای رب، موږ ظلمنا، موږ ظلم کړی دي، انفسنا، پر ځانو باندې خپل، و ان لم تغفر لنا، او که ته مغفرت ونه کړې و موږ ته، و ترحمنا، او ته رحم ونه کړې پر موږ باندې، لنکونن، خامخا به موږ سو، لخامخا، نکونن، موږ به سو خامخا، من الخاسرین، د سختو تاوانیانو څخه. قال وویل الله جل جلاله ورته وفرمایل: ای به توک شته سی و مځکې ته، بعضکم بعضی ستاسو به لی بعضین بعضو لر عدوون، دشمنان وي. شیطانان به د انسانانو دشمنان وي، انسانان به د شیطانانو دشمنان وي. ولکم تاسو ته فی الارض، په مځکه کې مستقر، زائد قرار به وي، او متاع، سامان به وي، الی حین، تر یو وخت پورې. ستاسو شیطانان به یو د بل سره دشمنان یاست. یو روایت کې راځي چې الله عزوجل آدم علیه السلام ته فرمایي چې ستا به اولادونه وي، هغه اولادونه به د یو د بل دشمنۍ سره کوي، مخالفتونه به سره کوي. په مځکه کې به اوسېږي او تر یو وخت پورې به د ژوند کولو اسباب و سامان الله په مځکه کې درته برابر کړي. قال وویل الله جل جلاله ورته وفرمایل: فیها، په دغه مځکه کې به تحیون، تاسو ژوندی کېږئ، و فیها، په دغه مځکه کې به تموتون، تاسو مرئ، او منها د دغه مځکې څخه تخرجون، تاسو به بیرته راایستل کېږئ. په دې مځکه کې به انسانان پیدا کېږي، او په دې مځکه کې به وفات کېږي، په قبرو کې به شخیږي، او بیرته به د دغه مځکې څخه الله جل جلاله دی راپاسي، او د حشر میدان ته به ځي. دوې خبرې د کولې دي. یوه خبره دا ده چې آدم علیه السلام خو پیغمبر و، پیغمبران علیه السلام خو د ګناه څخه معصوم دي، د څنګه د غنمو دانه وخوړل؟ د مشکا شریف یو حدیث دی، باب التقدیر، په هغه کې راغلی دی، وایي موسی علیه السلام چې د آدم علیه السلام په اولاده کې دی، په روحانیت یې د آدم علیه السلام څخه پوښتنه وکړل چې ای آدم علیه السلام، ته خو زموږ د ټولو انسانانو پلار یې، الله تعالی ستا اعزاز وکی بخبل قدرت ایده خاور سخه جور کرده او بیا تا تا دوم رعزت تر که چی ملائک امر کرده تا تا سجده وکرد او ستا پا وجبان ابلیس وراته او بیا دوم رعزت تر که چی جنت تا یبوت لده تا ولی دا غنم و دانه و خورل که تا دا غنم و دانه نوی خورده وز بدا طول انسانان پا جنت کی پیدا که دلی تا غد دنیا مصیبتون و مشکلات و مصائب بنوی ازمایشتون بنوی آدم علیه السلام پا جواب کی ورتو ویل چی تا موسای او الله پر تابانی رحم وکی الله جل جلاله پا خپل پزل بانی تا دا پیراون دا منگولو وساتلی پیراون ستا دا وجولو لپار اتیا زر کشنان علال کرل چی تا پخشی ووجنی منگر الله تا وساتلی او الله جل جلاله ستا پا وجبانی شپر لکه بانی اسرائیل دا پیراون دا منگولو غلامی سا خلاص کرل او تا عزت تا تا در کی چی تورات ای پر تا نازل کی پر تا بانی چی اللہ تعالی تورات نازل کی پا تورات کی دغه کسا لی کلی وچ آدم علیه السلام دا غنم و دانه و خونل موسی علیه السلام و طولو او دا تورات مطالعه چی ما وکرل پا تورات کی دا کسا را غلی و بی آدم علیه السلام پشتن زنی وکرل چی تورات چه وقت اللہ لی کلی دی چه وقت اللہ پیدا کلی دی موسی علیه السلام پا جواب کی وویل چی ستا تر پیدایش تلویش کال مخ کی اللہ لی کلی دی آدم علیه السلام ورته وویل چی زما تر پیدایش تلویش کال مخ کی اللہ تورات پیدا کردی دی او تلویش کال مخ کی پا تورات کی دا لکلی دی چی آدم علیه السلام دا غنم و دانا و خوڑل نو دا خود اللہ سوی پیسلا و دا لطالہ دا سوی پیسلی او پا تقدیر کی دیوی پیش دا لکور لپار چی کار وسی دا غا بنبیاز ما تا چی طاقت وی چی دا اللہ سوی پیسلا زمان تا کم تا دا اللہ تعالی تقدیر و اللہ تعالی دا دنیا نظام دا دیل پارا جور کردی و چی پا دا غا ترتیب بندی آدم علیہ السلام را کشت سی فمزک کشوند وکی توالود تناسل را سی دو هم خبر دا دا چوالا ما داوائی چی دا آدم علیہ السلام دا جوند دا سخ باید او انسان عبرت واخلی آغا دا چی انسان دیتا و گوری چی اللہ جل جلاله چنگ دا جماعت شی سخ جوندی شی جور کی دا مرس سخ جوندی جور کی یو داس شی چه حرکت اینه که و داغه سه حرکت کون که شی جور که او پدی که انسان فکر وکی چه دا انسان پا ار حرکت او سکون که دا اللہ دا قدرت نشی دی تاجب خبر داده چه پرون اللہ جل جلاله دا یو تاسک او بو سخه تا انسان جور کرده نن داغه اللہ ستا من کری ای انسان تا دا چا سا من کری تا دا خپل خدای امر هاگ وقت نمینه چه ستا پا ار حرکت او سکون که دا اللہ دا قدرت نشیدی چه دا یو سا انسان کاجی دا چکشه تولا نسی اللہ تا اللہ بنده که بیت سوک رکشه لی نسی او که دا باندی سا راوزی بیاد دننت زین بیت سوک بیوالی نسی که دا انسان وجود وکتر سی پا دا انسان پا خود وجود که دا اللہ تعالی دمری دا قدرت نشیدی چه عقل حیران و تفاتیش او در روز پوری دا دنیا د تبابت ته مسلک خلکو در اوسه کشف کړي نه دي هغه خپل حق پک ورته حیران دي چې دا څنګه جوړ دی د انسان هغه نور شیان لا مشوروه نو د انسان د پاره مناسبه دا ده چې تر ټولو مخکې دغه د انسان جوړ چې اول آدم علیه السلام جوړ سوی دی بیا هر انسان جوړیږي په دې کې د کامل فکر وکړي چې څنګه الله جوړ کړي بیا څنګه توالد او تناسل د انسانانو کیږي بس الله به پیدا کړي نو په دې کې نور تفصیل هم شته خوی دا یوی جزئی سکه چه انسان استفاده وکی دا غلو خبره ده سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.